دوه بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبرونه ته خرغلی او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل یو ناسم اقدام بولی. په میدان وردګو کې د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ترمن سخته نښته شوې ده. په دې مسایلو مفصل راپورونه د روانه خبرونه په ترڅ کې اوري. په خبرونو کې راغلی دی چې د مصر د موقت حکومت چارواکي نن پر دې کار کوي چې کابینه جوړ کړي. درې ځوانان دریزوان تاجکان په تاجکستان کې د کمپیوټر د هک کولو په تور نیول شوې دي او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي نن د کیسانګ د صنعتي پارک د بیا پرانستلو لپاره خبرې کوي. خو لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. جمیله ظریف د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د سولې د عالی شورا مسولین وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر تړل کېدل د دوی لپاره یو ښه خبر نه دی. ولسمشر کرزي په هرات کې د ماین په چاودنه کې د شلو ملکي وګړو وژل کېدل غندلې دي. او د کورنۍ چارو وزارت د شفافیت نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت اخیستل لا هم زیات دي. پوره خبرونه. د سولې د عالی شورا مسولین وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر تړل کېدل د دوی لپاره ښه خبر نه دی. د سولې د عالی شورا وایي مولوي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
څه خبر نه دی ځکه چې مونږه امیدوارو چې د دې دفتر د خلاصېدو سره به د سولې برنامه مخکې لاړه شي او مونږ به سولې طرف ته نږدې شو. بیا هم زه فکر کوم چې دا به په موقت ډول دا دفتر بند شوی او د سولې عالي شورا به کوشش کوي چې د سولې دپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي.
مولوی شهید هم درس هیله څرګنده کړه چې په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر به بیرته پرانستل شي. راپورونه وایي چې طالبانو په دې ترڅ په قطر کې خپل دفتر په موقت ډول تړلی چې د اسلامي امارت نوم او د دوی بیرغ ورڅخه لري شو. ولسمشر کرزی په هرات کې د ماین په چاودنه کې د شلو ملکي وګړو وژل کېدل غندلې دي. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر د ولسمشر له قوله لیکلي چې طالبانو د عامو خلکو په ګڼه ګوڼه کې د ماین په خوتلو سره څرګنده کړه چې د پردیو په خدمت کې دي. ولسمشر کرزی همدارس د هرات والی ته لارښوونه کړې چې د قربانیانو له کورنۍ سره بیړنۍ مرستې وکړي. په هرات کې تیره ورځ یو زرنج موټر سایکل د سړک د غاړې پر ماین والو ته چې شل تنه پکې مړه او شپږ تنه ټپیان شول. د کندهار په هوایي لوا کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې یو بهرنی سرتیري وژل شوی او 15 تنه ټپین شوي دي. د کندهار ولایت رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې د نمبر په نوم یو افغان سرتیري تیر ورځ هغه مهال په بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې پیرای کوله. د کندهار د رسنیو دفتر همدارس وایي چې د نمبر په نوم دغه افغان سرتیري له ډزو وروسته نیول شوی دی او د مهال ورڅخه د ګډو ځواکونو لخوا تحقیقات روان دي څو معلومه کړي چې دغه سرتیري په کوم هدف او د چا په لارښوونه په بهرنیو سرتیرو روټاسي وکړي. او د کورنۍ چارو وزارت شفافیت نړیوالې ادارې غا راپور رد کړ چې ویلي دي په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت اخیستل لا هم زیات دي. د دې وزارت د وین مرستیال نجیب تانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل راپور کې د خپل ادعا لپاره کره شواهد نه دی وړاندې کړي.
دا رپورت د یوې نظر پوښتنې له مخې جوړ شوی او هیڅ منبع او اسناد نه لري. موږ د پولیسو په لیکو کې په بشپړ توګه فساد نه ردوو، خو په کوم اندازه چې په دې رپورت کې راغلي هغه په هیڅ صورت نه منو.
نجیب تانش هم در ازوی چې په دې راپور کې یوازې د عامو خلکو نظر اخیستل شوی، نه د معتبرو سرچینو او اشخاصو. د شفافیت نړیوالې ادارې د فساد په اړه د 2013 میلادي کال په نظر پوښتنه کې لیکلي چې په تیر یو کال کې پولیسو او قضایه قوې په افغانستان کې ډېر رشوت اخیستی دی. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته.
د مصر د موقت حکومت چارواکي نن پر دې کار کوي چې کابینه جوړ کړي. د هڅه یو اونۍ وروسته تر دې کېږي چې ولسمشر محمد مرسي له پراخو مظاهرو وروسته پوځ له واکه لري کړ. د موقت ادارې مشر عدلي منصور پرون لیبرال اقتصاد پوه او د مالی پخوانی وزیر حازم الببلاوي د صدر اعظم په توګه وټاکه او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پخوانی مشر محمد البرادایی په بهرنیو چارو کې د ولسمشر مرستیال کړ. د عدلي منصور یو ویاند ویل د کابینې څوکۍ به د محمد مرسي د ګوند په ګډون نورو اسلامي ډلو ته هم ورکړل شي. پرون اخوان المسلمین ډلې د عدلي منصور دا وړاندیز چې په شپږو میاشتو کې به پارلماني انتخابات کوي رد کړ. درې ځوان تاجکان په تاجکستان کې د کمپیوټر د حق کولو په تور نیول شوي دي. دا په دغه هیواد کې لومړی پیشه ده چې د حق کولو په تور پکې څوک نیول کیږي. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند محمد الله اسدالایف د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته نن وویل نیول شوي کسان په دې تورن شوي دي چې د انډیګو تاجکستان په نوم د کمپنۍ نیټورک حق کړی. د موبایل دغه کمپنۍ د سویډن د تیلیا سونی را د ټلیفون کمپنۍ یو څانګه ده. تاجک چارواکي وایي تورنو کسانو د کمپنۍ اطلاعات غلا کړي سو د موبایل جعلي سیم کارتونه جوړ کړي. نیول شوي کسان تورن شوي دي چې غیر قانوني د انټرنیټ له لارې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې له دې سره د موبایل کمپنۍ ته تقریبا یو نیم لک ډالر زیان اړولی. که چېرته پر نیول شویو کسانو لګېدلي تورونه ثابت شي نو دوی به تر دوو کلونو پورې زنداني شي، جریمه به پرې ولګول شي او له دوی به وغوښتل شي چې د موبایل کمپنۍ ته هم د ور اړولې زیان پیسې ورکړي. د شمالي او جنوبي کوریا او چارواکي نن د کیسانګ د صنعتي پارک د بیا پرانستلو لپاره خبرې کوي. د کیسانګ صنعتي پارک چې د شمالي کوریا دننه دی د اپریل په میاشت کې وتړل شو. دا کار په دې پسې وشو چې پیونګ یانګ په فبروري میاشت کې اټومي آزموینه وکړه او له دې سره د دواړو کوریاو اړیکې کړکېچنې شوې. د رواني اونۍ په پیل کې د دواړو لوریو چارواکو موافقه وکړه چې د کیسانګ صنعتي پارک به پرانیسي، خو اوس دواړه خواوې په دې برخه کې پر هغو تفصیلاتو غږیږي چې دا کار څرنګه وکړي. له شمالي کوریا سره د خبرو پر مهال د جنوبي کوریا استازي سو هو وویل زه فکر کوم چې دا د اعتماد پیدا کېدو په لور لومړی ګام دی چې موږ له شوې موافقې سره سمه دغه غونډه کوو. هیله مې دا ده چې زموږ خبرې نن د کیسانګ د صنعتي پارک د وضعیت د عادي کېدو په برخه کې ګټورې وي. د کیسانګ په صنعتي پارک کې د جنوبي کوریا د ټکنالوژي د تولید لپاره د شمالي کوریا ارزان بیه کارګر استخدام شوی دی. دا د شمالي او جنوبي کوریا او وروستۍ ګډه پروژه ده. کیسانګ ته د جنوبي کوریا د فابریکو استازي هم نن ورغلل سو د فابریکو وسایل وګوري. د چین حکومت وایي د هیواد صادرات په جون میاشت کې د تیر کال په پرتله تر 3% ډیر شکته سوي او واردات هم کم شوي دي. دغه فیصدي نن د چین د ګمرکونو د عمومي ادارې له لورې خپره شوه او پکې وویل شول چې په جون میاشت کې د چین صادرات تر 144 میلیارد ډالر زیات شوي او په همدې وخت کې واردات 140 میلیارډو ته رسیږي. د چین د ګمرکونو د عمومي ادارې ویان ژینګ یاشنګ وویل د صادراتو د کمیدو علت په نړیواله کچه د تقاضا کمبود دی. همدارس د بهرنیو اسارو د ارزښت زیاتېدل او په چین کې د صادراتو د برخې د کارګرانو د لګښت زیاتېدل د دې باعث شوي چې صادرات کم شي. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې چې زه فریده هوټ سیفی د خپل همکارانو په مرسته درته اوروم او ری چې د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل یو ناسم اقدام بللی دی. په میدان وردګو کې د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ډلو ترمنځ سخت نښته شوې ده. د هلمند اوسیدونکي وایي په هر ډول شرایطو کې پکار دی انتخابات په خپل وخت ترسره شي.
پولیسوالی که او پشار که داد کسام امنیت خراب تی مانا دانه را چه باید انتخابات بند شد موش باید انتخابات تو که او موش انتخابات غوارو.
د انصاف پلټکی پروگرام د هغې مور فریاد راخسته چې له غزنی څخه تر کابله په ډیره سختۍ راغلی او وایي برنه حقې زوی نیول شوی دی.
د ما زوی داسې امنیت ملي راوړی د هلک ته منصور نام تې درولی د ما بالا اسمان اسپاین زمین د قدرت
حقیقت سده پروگرام کې د بګرام زندان مسول څخه په دې زندان کې د ستونزو په اړه پوښتنې شوې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مسؤلان د طالبانو لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر تړل کېدل یو ناسم اقدام بولي. د دې شورا مسؤلان وایي چې دا دفتر باید د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره پرانیست پاتې شوی وي. وسلوالو طالبانو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په قطر کې خپل دفتر موقتا تړلی دی. دوی د دې کار لامل یاد دفتر څخه د اسلامي امارت د بیرغ او لوحې لرې کېدل یاد کړي دي. قسیم سولمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو سره موافق نه دي، ځکه دوی هیله من وایي چې د دې دفتر له لارې د سولې خبرې پر مخ لاړې سي. د سولې عالی شورا که څه هم دا یو ناسم خبر بولي، خو له وسلوالو طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او وایي چې په دې برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
خبر نه دی، ځکه چې موږ امیدوارو چې د دې دفتر د خلاصېدو سره به د سولې برنامه مخکې لاړه شي او موږ به سولې طرف ته نږدې شو. بیا هم زه فکر کوم چې دا به په موقت ډول دا دفتر بند شوی او د سولې عالي شورا به کوشش کوي چې د سولې دپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي.
د سولې عالي شورا دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ځینو لویدیځو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله په قطر کې په موقت ډول د دوی د دفتر د بندېدو خبر ورکړ. طالبانو ویلي چې دا کار یې ځکه کړی چې په قطر کې د دوی له دفتر څخه د اسلامي امارت بیرغ او لوحه لرې کړی سوي. د طالبانو لپاره شاوخوا درې اونۍ مخکې په قطر کې دفتر پرانستل سو، خو افغان حکومت د دې دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي سخت غبرګون وښود او له همدې امله له دې دفتر څخه د طالبانو سپین بیرغ او د اسلامي امارت په نامه لوحه لرې کړی سوه. په همدې حال کې کارپوهان د طالبانو لپاره د قطر دفتر د تړل کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د دې دفتر د تړل کېدو عوامل دا ډول یاد کړل:
د دې دفتر د ګوشایش لپاره زیات کوششونه وشو، اما د تړلو لپاره ژر اقدام وشو. همدغه فیدا ده چې په دې باره کې د افغانستان دولت افلاط او د طالبانو امتیاز طلبي او د امریکایانو افغانستان په منځ کې واحد استراتیژي نه درلودل باعث شو چې دا دفتر وتړل.
طالبان دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په وروستۍ کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری او د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی خبرداری ورکړ چې که وسلوال طالبان د سولې د خبرو لپاره وړاندې سوي شرایط ونه مني نو دا دفتر به وتړل سي. یو شمېر کارپوهان بیا پاکستان ته ګوته نیسي چې د طالبانو د دې اقدام تر شا لاس لري او زیاتوي چې لا هم نورې لارې سته څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅول سي، خو دوی شک څرګندوي او وایي ګمان نه کوي چې د سولې خبرې د اوسني حکومت په څو میاشتني وخت کې نتیجه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په نښتو او عملیاتو کې 9 تنه طالبان او 2 د حزب اسلامي وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي په دغو پیښو کې 3 تنه ژوبل شوي هم دي. سید شاه سقیم په اړه نور معلومات راکوي.
چارواکي وایي تیره شپه د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او حزب اسلامي د غړو ترمنځ نښته شوې ده چې په کې 4 تنه طالبان او 2 د حزب اسلامي د ډلې جنګیالي وژل شوي دي. تر نښته وروسته په سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي چې په کې 15 تنه نور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي د حزب اسلامي د جنګیالیو او طالبانو ترمنځ نښته د نرخ په توکرک سیمه کې شوې ده. د دې خبره تر عملیاتو وروسته د وسلوالو وسلې او چاودیدونکو توکي هم سرتیرو ته ورپاتې شوې دي.
نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې په نتیجه کې وسلوال طالبانو 4 کسان وژل شوي دي او 2 د حزب اسلامي وژل دي. لکه امنیتي ځواکونه لږه نښته خبريږي دوی پسیما کې عملیات پیل کوي چې دوی هم وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبل اړوي.
خو ګیانوي وايي په نښته کې افغان سرتیرو عوام او وګړو ته کوم مرګ ژوبل نه ده اوخته. طالبان په نرخ کې نښته تاییدوي خو وایي جګړه یې له سیمه ییزو پولیسو سره کړې ده. دوی په نښته کې دواړو غاړو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. په نرخ کې له څه مودې راهیسې د حزب او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې پکې تر اوسه له دواړو غاړو یو شمېر جنګیالي وژل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي او ری چې افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو پر استلو پر موضوع د راپورونو خبرېدو وروسته فارن پالیسي خبرونه په یو راپور کې د موضوع سیډل د چې آی امریکا پر اختیال افغانستان د خپل ټولو ځواکونو پر استلو غور کوي او ک د امریکا د پریکړه د ولسمشر کرزی د هغو خبرداري په شند چې کلوایي له طالبانو سره به لاس یو کړی او کل بیا وایي چې د امریکا له سیالانو څخه به فیصله وخلی. اسمت ساروان په دې موضوع د دې موضوع نور جزئیات راوړي.
په داسې حال کې چې د اوباما حکومت له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د څرنګوالي په اړه لسره خبر کوي، عمومي باور دا دی چې یو شمېر امریکایي پوځیان په تېره بیا خاص واکونه به د تروریستي ضد ماموریت لپاره له 2014 وروسته پاتې شي. فورن پالیسي خپرونې دا تبصره وروسته له دې کړې چې نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د سولې په خبرو پسې د ولسمشر کرزي او امریکایي چارواکو ترمنځ له تازه اختلافاتو روسته د اوباما حکومت له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو په بشپړ استلو غور پیل کړی دی. نیویارک ټایمز رسپانوي د جون په 28مه له کرزي سره له لانجمنو خبرو وروسته په ځانګړي ډول د عراق په شان له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د استلو نظر جدي شوی دی. فارن پالیسی پوښتنه کوي چې آیا دا به بیا د تیر ځل په شان مبالغه او هسي پټه کوي. خبرونه وای د اوباما لټینګار سره سره چې مبالغه نه کوي، دا لومړی ځل نه دی چې واشنگتن خپل متحد کابل ته د ټولو ځواکونو د استلو پټکه کوي. تیر کال کرزی خبریالانو ته وویل چې امریکا دوه مخه لوبه کوي. د خبرداري ورکړی و چې د هند، چین او یا روسیې په شان به نور هیوادونه ومومي چې وسله ورکړي. فارن پالیسی وای کرزی هم په لوبه پوهیږي. د امریکا ته خبرداري ورکړ چې د دغه هیواد له سیالانو څخه به وسلې واخلي خو دا کار یې ونه کړ. د 2011 کال په می کې وروسته لدی چې د ناټو په هوایي حمله کې 14 ملکیان ووژل شول، کرزی امریکایي پوځیانو او چارواکو ته د ناټو د عملیاتو او د ملکی تلفاتو په اړه وروسته خبرداري ورکړ. د 2012 کال په مارچ کې کرزی د وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو امر وکړ. دا ډول خبرداري له مودو راهیسې دوام لري. یو وخت کرزی خبرداري ورکړ چې له طالبانو سره به لاس یو کړي. د 2012 کال په اپریل کې کرزی د افغانستان ملي شورا ته وویل، که تاسو او نړیواله ټولنه پر ما فشار راوړي، قسم کوم چې له طالبانو سره به لاس یو کړم. فارن پالیسی وایي چې د کرزی د خبرداریو په شان امریکا هم له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو پټکی کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شفافیت د نړیوال ادارې هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت اخستل اوج ته رسیدلی دي. د دې وزارت چارواکي وایي د شفافیت نړیوال ادارې په خپل دې راپور کې یوازې د عامو خلکو نظر پوښتلې دي، خو له معتبرو سرچینو سره خبرې نه دي کړې. د شفافیت نړیوال ادارې د فساد په اړه د 2013 میلادي کال په نظر پوښتنې کې لیکلي دي چې په تیر یو کال کې پولیسو او قضایه قوې په افغانستان کې ډیر رشوت اخستې دي. له فساد سره د مبارزې عالی اداره هم د شفافیت د نړیوال ادارې د راپور تاییدوي. اسدالله لودین او د موضوع نور جزئیات.
د کورنیو چارو وزارت مانی چې په دې وزارت او اړوندو ادارو کې فساد موجود دی، خو وايي دا په هغه کچه نه دی چې د شفافیت د نړیوال ادارې په راپور کې خودل شوې دی. د دې وزارت د ویان مرستيال نجیب دانش وایي چې له فساد سره مبارزه له څو کلونو راهیسې د دوی په لومړیتوبونه کې ده، او د پولیسو د فعالیتونو په اړه داسې راپورونه د په خبره د افغانانو ذهنونه مخشوشوي. خاغلی دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د شفافیت نړیوال ادارې په خپل راپور کې د خپل ادعا لپاره کرښه واحد نه دی وړاندې کړی.
دغه راپور د یوې نظر پوښتنې له مخې جوړ شوی. هیڅ داسې اسناد او سرچینه وجود نه لري چې دوی د په ښه توګه حکومتي ادارې په ځانګړې توګه کورنیو چارو وزارت ارزیابي کړی وي. که څه هم موږ په عمومي توګه په پولیسو کې د فساد موجودیت نه ردوو، خو په هغه اندازه یې هم نه تاییدوو چې په راپور کې ورته اشاره شوې.
په جرمنی کې میشت د شفافیت یو نړیواله ادارې په خپل سګنی راپور کې د نړۍ په 102 هیوادونو کې د فساد په اړه نظر پوښتنه کړې او ویلي دي چې رشوت یو سراسري ستونزه ده. دغه راپور وایي چې په افغانستان کې پوښتل شوی 3% خلکو ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې یو ځل پولیسو ته رشوت ورکړی، او 15% خلکو ویلي چې په همدې موده کې یو ځل قضایه قوې ته رشوت ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د سترې محکمې نظر هم راوخلو، خو د دوی یو مطبوعاتي مسؤل صدیق جوب ویل چې دای په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لري. خو سترې محکمې تر دې پخوا په قضایه قوې کې د ډیر فساد او رشوت په اړه د ځینو ملي او نړیوالو سازمانونو دا ډول راپور نه رد کړی وو. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې صندوق او بهرني سیاست لپاره د امریکا یوې ادارې افغانستان د سیاست او اقتصاد په برخه کې وام ناکام هیوادیت کړی وو. د امریکا د غیر حکومتي ادارې په 180 هیوادونو کې په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې څېړنه کړې وه، خو په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې مبارزې عالی اداره د شفافیت د نړیوال ادارې دا راپور مني او وایي چې په دې هیواد کې فساد زیات شوی دی. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې د قضایه قوې او پولیسو په ګډون د افغانستان په ټولو دولتي ادارو کې ډیر فساد موجود دی.
کاشکې یوازې په قوې قضایه کې دا خبره وای یا په پولیس کې. دا په ګرد ادارات چې ته وګرځې د خلکو غږ دومره پورته شوی دی چې اوس وسلو آسمان ته ختلي. زه فکر کوم چې په دا راپورونو کې کوم مشکل نشته. په افغانستان کې چې هر دفتر ته لاړ شي تا ته نه وایي چې څومره افغاني غواړم، وایي ډالر څو راکړي.
کارپوهان وایي په افغانستان کې د مجازاتو او مکافاتو نشتون له اساسي ستونزو څخه ده چې له مخې یې د اداري فساد لمنه پراخه شوې ده. کارپوهان وایي حکومت باید د فساد له منځه وړلو لپاره د ټولو دولتي چارواکو د سرمایې پلټنه وکړي او له دوی څخه پوښتنه وکړي چې دا پیسې له کومه کړي دي. خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د وړو رشوتونو اندازه د لویو رشوتونو په پرتله ډیره ده او علت هم دا ښودل شوی چې د دولتي مامورینو معاشونه کم دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
افغان پولیس پر خپلو لاستراړونو ټینګار کوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې دوی له سخت چلند سره مخامخ کیږي. په دې لړ کې د کابل په دی سبز ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه ټاکل شوی پلاوی ویلي چې تر یوې اونۍ پورې به د خپلو څېړنو نتیجه ولسمشر حامد کرزي ته وسپاري. دغې هیئت د حکومت لخوا وروسته له هغه وټاکل شو چې د دی سبز یو شمېر اوسېدونکو چې ویل کیږي د ولسي جرګې د یو غړي لخوا یې ملاتړ کیږي له پولیسو سره ونښتل. د راپورونو په اساس په دین خطي کې یو شمېر پولیس او د سیمې اوسیدونکو ته مرګ ژوبل هم واوخته. د دې پیښې وروسته د کابل امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړي علاګل مجاهد په دې سبز ولسوالۍ کې د ځمکو په غصبولو امدشنې په نورو بیلابیلو جرمونو باندې تورن کړ. ناجیه صفائی په دې اړه نور معلومات راوړي.
د کابل په دې سب سیمه کې د پولیسو او د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو ترمنځ د شخړې د سیړلو پلاوی وایي چې د دې مسلې په هکله جدي سیړنه دوام لري. د ریپورټونو په اساس دغه شخړه د پولیسو او یو شمېر کسانو لخوا چې د ولسي جرګې د یو غړي د ورور لخوا یې ملاتړ کیږي رامنځته شوې وه. په دې نښته کې څو تنه پولیس او د سیمې اوسیدونکي هم مړه او ټپیان شوي وو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال میرزا محمد یارمن چې د دې هیئت مشري کوي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیئت کې بیلابیل ارګانونه شامل دي.
په دې باره کې څېړنه کوو او د هیئت فساد اداري د مبارزې عالي ادارې لخوا او د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالي د ښار جوړولو او زراعت وزارتونو نمایندګان کار کوي. په دې باره کې او کله چې تحقیقات ختم شي نتایج مشخص شي موږ مقامات جمهوري ته گزارش ورکوو.
له دې پیښې وروسته د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکو په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې غړی علاګل مجاهد په د سب سیمه کې د ځمکو په غصب او نورو بیلابیلو جرمونو تورن کړ. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر په هماغه ورځ له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې خغلی مجاهد د سیړنو په خاطر دوی ته تسلیم کړي. نوموړي ویلي و چې خغلی مجاهد له پارلماني مسؤلیت څخه په استفادې پلان شوي جرمونه ترسره کوي. خغلی یارمن وویل چې علاګل مجاهد له دوی سره د سیړنو په برخه کې خورا مرسته کړې او څو ځلې په دې اړه د دوی ادارې ته مراجعه هم کړې. په عین حال کې علاګل مجاهد بیا د دې پلاوي لټاکلو خوښي څرګندوي او وایي حاضر دی چې پر خپل ځان د لګیدلو تورونو په خاطر له عدلي او قضایي ارګانونو سره مرسته وکړي. خغلی مجاهد د پخوا په څیر پر خپل ځان لګیدلو تورونه رد کړل.
دا تورونه زره دوام زه الحمدلله نه حقوقي دعوا لرم نه جزایي دعوا لرم. په ما باندې څوک ادعا لري د قتل هغه حاضر شي زه سر به سبا نه زه خپل حاضرېږم.
دا لومړی وار نه دی چې د ولسي جرګې یو غړی د غیر قانوني کارونو په ترسره کولو تورن کیږي، بلکې له اوس نه دوه میاشتې مخکې د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیل ول هم د جرګې شپږ وکیلان په بیلابیلو غیر قانوني کارونو تورن کړل. په ملي شورا کې یو شمېر وکیلان او سناتوران وایي چې پارلماني خوندیتوب د دې سبب شوی چې ځینې وکیلان په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي. خو د ولسي جرګې دری پلاوی وایي چې د وکیلانو پارلماني خوندیتوب د وکیلانو د ناسمو او غیر قانوني کارونو څخه د ملاتړ په معنا نه دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د هلمند اوسیدونکو د ملي شورا د مشرانو څخه غوښتنه کوي چې د ټاکنو قانون هر څه زر چې ممکنه وي تصویب کړي. که څه هم سمو د وړاندې د هلمند یو شمیر قومي مشرانو د نامنیو له امله د ولسمشری زو ټاکنو د زندیدو غوښتنه کړې وه، خو ویل کېږي چې په دې ولایت کې ډیر خلک د ولسمشری د راتلونکو ټاکلو د ترسره کېدو طرفدار دي. د ازادي رادیو خبریال د سیمې څخه د خلکو خبري راغستي.
د ولسمشری یا ولایتي شوراګانو لپاره د ټاکنو په خاطر ځانګړې سوي نیټه ورځ تر بلې رانږدې کیږي، خو په دې ولایت کې لا هم ناامنی هغه ننګونه ده چې نه یوازې به د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر په اکثر ولسوالیو کې له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې به د مشرانو په خبره د موجودو ناامنیو له امله ټاکنې هم ونیسي. د سنګین ولسوالۍ د سروان کلا د سیمې اوسیدونکي او قومي مشر شمس الله سارایی وایي ټاکنې دې حتمي اوسي، خو خلکو ته د رایې او نوم لیکنې لپاره زمینه برابر. سارا یوی په شمالي ولسوالیو کې امنیت تر هغه ډیر خراب دی چې سیمه ییز مسولین لوړ پړو چارواکو ته شي. د سنگین، مساکلا، نوزاد او واشیر په ولسوالیو کې امکان لري یوازې په مرکزونو کې د رای کارتونه واخیستل شي، خو دیشو او بغران ولسوالۍ لا هم په مکمل ډول د دولت وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. که څه هم تیره میاشت په لشکرګاه کې د سپینژورو او قومي مشرانو لخوا جوړې شوې غونډې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون، ملي شورا او جمهوري ریاست څخه غوښتنه وکړه چې په ولسوالیو او کلیو کې د امنیت تر ټینګولو پورې ولسمشریزې ټاکنې وځنډېږي، خو د هلمند اکثر اوسیدونکي پر وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو طرفدار دي.
په ولسوالیو کې او په ښار کې د قسم امنیت خراب دی. معنا دا نه ده چې باید انتخابات بند شي، موږ باید انتخابات وکړو او موږ انتخابات غواړو.
دغه درې لکه پوز موږ څه کو چې موږ هغه په امن سمو کې یا په امنیت ولایتو کې شغه ځای کې امنیت لکه د شمالي ولایتونو یا کابل یا نور ځای کې را دي چې هلمند ته راشي، نور سمو د سیمې ته راشي، هلته بیا امنیتي هلته طالبان یا نور خلک دغه پر هلته د واښو د امنیت راولي او هغه د مملکتو سره خوند راوي، هغه ځای چې هلته موږ انتخابات وکړو خپل د خوش د ورسمو
په عین وخت کې په هلمند کې د رای اچونې لپاره د نوملیکنې بهیر تر اوسه یوازې په لشکرګاه پورې محدود دی. په هلمند کې د ټاکنو د ولایتي دفتر مسؤول انجینر عبدالهادي وایي د خلکو علاقه چې په ټاکنو کې ګډون وکړي ډېره سوې ده. هغه د دې رادیو ته وویل تر اوسه 15,000 کسانو نوي کارتونه اخیستي دي، په دې کې 19 په سلو کې ښځې دي، خو د جنګونو او ناامنیو په نوم مشهور دې ولایت کې ښځې په دې شرط په ټاکنو کې ګډون کوي او د رایې ورکولو کارت اخلي چې راتلونکي ولسمشر لخوا ورته په ادارو کې ډېره برخه ورکول شي.
ښځو ته دلته ونډه نه ده ورکړل شوې، خو وجه یې دا ده چې ښځې هیڅ تشویق شوي نه دي. رایې د دې په خاطر نه ورکوي چې موږ سره ټول دوکه شوي ده. دا دوکه داسې ده، ښځې هغه سي لاندې، ښځې هغه سي په بدو کې ورکول کېږي، ښځې هغه سي په مابسو کې چې دي هم دغه رقم ته تهدید لاندې دي.
تر څو چې دولت امنیت نه رانولي او خلک ښځې تشویق نه کړي، د هغوی دپاره کار زمینه برابره نه کړي، نو ښځې نسي کولی. اوس که ښځې راووځي په اداره، په سړکانو، په دفترونو باندې ګرځي، لیکن هغوی دپاره شی نه وي، نو هغه څه فایده کوي؟
کتونکې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره جوخت د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې چې 8 میاشتې وروسته یعنی د 2023 لمریز کال د وري د میاشتې پر 16 به ترسره کیږي ډېرې مهمې او له ننګونو سره مخ بولي. که چیرې ټاکنې وسي، دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د یوه انتخاب شوي ولسمشر نه بل انتخاب کېدونکي ولسمشر ته په سوله ییز ډول د چارو واګې وسپارل شي. محمد الیاس دایی، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ، تازه مطالبي لستلی شئ ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org په یاد ولري. په رواني خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د انصاف پلټ کې پروګرام کې به د هغې مور غږ واوري چې وایي زوی برناحقه نیول شوی دی او په داسې حال کې چې هیڅ ګناه یې نه ده قاضي ته ناسته ده، د هغې غږ به واوري او د هغې مسله به واوري چې د ستونزه څنګه شروع شوې ده او څنګه به په کار دی ورسره مرسته وشي. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د بګرام زندان د مسؤول سره خبرې لرو. وابوري چې په دې زندان کې څومره بندیان دي او اوس هلته د زندان په څه وضعیت کې دي. خو اوس د خبرونو وخت دی، دوه نیمې بجې دي. احمد شیبر ستډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د سولی د عالی شورا مسولانو ازادي رادیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر تړل د دوی لپاره ښه خبر نه دی. رسنیو پرون خبر ورکړ چې طالبانو په دوحه کې خپل دفتر د موقت وخت لپاره وتاړه. ولسمشر حامد کرزی په هرات کې د ماین په چاودنه کې د شلو ملکی کسانو وشل وخندل. په هرات کې تیر ورځ یو زرنج موټر سایکل ته سړک ته غاړې پر ماین والوته چې شل تنه پکې مړه شول او شپږ تنه ټپیان شول. د کندهار په هوایي لوا کې د یو افغان سرتیری په ډزو کې یو بهرنی سرتیری وټل شوی او 15 تنه ټپیان شوي دي. د مصر د موقت حکومت چارواکي نن پر دې کار کوي چې کابینه جوړه کړي. د شمالي او جنوبي کوریا او چارواکي نن د کیسانګ د سناتي پارک د بیا پرانستلو لپاره خبرې کوي. او د چین حکومت وایي د هیواد صادرات په جون میاشت کې د تیر کال په پرتله تر 3% ډیر شکته شوي او واردات هم کم شوي دي.
حقیقت څه دی؟ پروګرام لرو، خو لمړی د انصاف پلټ کې پروګرام حمیده عثماني وړاندې کوي.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازې په دې ګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
په سلامونو مو زه حمیده هارون عثمان ارکلی کوم. د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې به د غزنی د قرباغ د اوسیدونکو احمد شاه د حاجی خان د زوی دوسیه راوسپړو. احمد چا چې د یو خوانزي د 12 کال زده کوونکی و، نه میاشت مخکې د غزنی د استیناف محکمې له انسان تښتونکو سره د همکارۍ په تور په ونیم کلونو بند محکوم کړ. د احمد چا له مور میرمن نجیبې سره هغه وخت مخامخ شو چې په کابل کې د یوې دولتي رخصتۍ په ورځ چې رسمیت هم نه و، ورځ د کابل د امنیت د ریاست د تړلو دروازو تر شا تیره کړې وه. ویل یې چې له غزني څخه راغلی تر څو د خپل زوی د بې ګناهۍ په ثابتولو سره هغه له بند څخه خلاص کړي. میرمن نجیبې ویل چې 10 کلن زوی یې د یوې دسیسې ښکار شوی او تر نیولو وروسته سخت ځورول شوی. غزنی په امنیت ملي کې
یو وخت قرار هغه خلک سي دادي د زوی سي وړي ولو دي چې خوشحال زوی وغو سي وړي د غوالي کانو ته پروسه کال کسو خداس د دولت خان کماندان میږي د غوالي کانو ته مې نه خیو پښتونابات کې یوغو موټر په مېن پورته کړای وخه او غوالي کانو فکر ویلې دي سمو د دولت خان زوی اختتاب او فکر ده یا چې خوشحال زوی وړي د سپندې ته وړي چای ډوډۍ ار شي ورکړي دي الک ته ویل دي ست دي چا زوی منصور نام تی راوڑے مکتب کی منصور پخل اقرار کړی چې دا احمد شاه نومیږي، د ما د انګلیسي استاد دا احمد شاه.
تاسو زوی خو
ما زوی خو نه مخه مخله که زوته زه یو خان محمد او یو نصرت الله او یو نعیم او یو سیف الرحمن دغه څلور نفره د مخپل همشین دي دغه زویړم
د احمد چا د قضیه د سپیناوی لپاره مو د غزنی ولایت د استیناف محکمې رئیس میر صمد اقدار سره د احمد چا د مور میرمن نجیبی په حضور کې مرکه کړي. په دې مرکه کې به تاسو د احمد چا د مور او د غزنی د استیناف د محکمې د رئیس خبرې واورئ. په سر کې مو له قضیه اقدار څخه پوښتنه کړې چې آیا په دې اړه یې فیصله سمه وه؟
ما بسیار دقیق موضوعات بررسی میکنم شخصا.
مونږ په ډیره دقیقه توګه مسائل چیړو، شخصا خپل اسناد او اوراق لولم، وروسته تر هغې فیصله کوم. یعنی زمونږ فیصله د خیال او وهم له مخې نه ده. کله چې استیناف محکمه فیصله کوي، درېیمه محکمه ستره محکمه چې د قضا عالي مقام ده، هلته کولی شي که استیناف مندې اعتراض لري خپل اعتراض دې وړاندې کړي.
خواسته باشن اعتراض خود به فیصله استیناف.
خو خپل غواړي وای چې تاسو په جبري توګه د دوی پر زوی فشار راوړی چې په ورقه د لاسلیک وکړي او هغه به مجبور کړی چې ګوته کیږدي. تاسو وګورئ د دوی خبرې واورئ چې څه وایي.
مرجیز کې به هیچ کس په جبر اکراه کاری نمیکنه.
قضا یو داسې مرجع ده چې په جبر هیڅ کار نه کوي. قضایي جلسه د څارنوال، قاضي او قضایي هیئت په حضور کې جوړیږي. موږ څوک نه مجبورو چې خپله ګوته کیږدي. که خپله ګوته نه ږدي، په ګټه یې د قضیه بیا درېمې محکمې ته ځي. او زه په ټلیفون کې دا نه پیژنم، نه مې دوسیه په یاده ده او نه علاقه لرم چې په ټلیفون کې ورسره وغږیږم.
خوب هستین؟ جور هستین؟
سلامت باشی، بخیر باشی.
رئیس صاحب استناف، ما مادر احمد شاه هستم.
د استناف رئیس صاحب، زه د احمد شاه مور یم چې تو عریضی می تاسو ته لیکلی، د عریضو فوتوکاپی ګانی می اخیسته. تاسو دومره مرسته وکړه چې ما زوی مو په ماشومان کې ونیو. او قاضی خلیل ډیر بی انصافی له ما سره وکړه، 200 افغانۍ له موږ څخه وغوښته. ټول استلامونه، ډیپلومونه می در سره راوړل، ټول دیول وسل. ما درته ویل چې ما زوی ملي امنیت له صنف څخه په درسي ساعت کې وړي. عریضه می ولیکه. بیا احمد شاه ویل چې د استیناف رئیس ته می عذر وکړ چې زه بی ګنایم، ما خلاص کړی. 12 کاله زده کړې می متر پښولانې کوي. احمد شاه ویل د استیناف رئیس ته می ویل. رئیس ویل چې د ابلاغ په پاڼه کې که ګوته وهې نو وی وهه، او که نه وهې زه د خپلې پښې ګوته پرې وهم، تا ته کومه احتیاجی نه لرم. بیا احمد شاه ویل چې ما اقرار ونه کړ، په زور یې زه بې عزته کولم، نو ما له بې عزتۍ ځان وژغوره. نو د استیناف رئیس صاحب، دا دې زه کابل ته راغلم. یا خدای یا بندگان، ټول دې زما ږغ واوري چې پاس اسمان او لاندې ځمکه ده او زه د هیڅ قدرت نه لرم. 1000 افغانۍ مو قرض کړې او کابل ته راغلم. له خدای پرته هیڅوک نه لرم. زما امید اول خدای بیا احمد شاه و. اوس په بندیخانه کې پروت یم. نه میاشتې کېږي د استیناف رئیس صاحب
که ما بالا اسمان از پایین زمین از د قدرت هیڅ زره تا کابل سی هزار به ما قرض کردم. ما تا کابل آمدم بدون خداوند دیگه هیچ کس ندارم. یعنی میدم احمد شاه اول خدا، دوم احمد شاه بود. یعنی در زندان غلطی در نوم هم میشه دیگه. رئیس هم استناب دیگه خودت میفهمی. ما اول دامن خدا، دوم دامن شما را گرفتم.
تاسو چه جمعنه کوایی رئیس؟
خیلی ظلم شده.
سایکو بچه از اینا بعد از ساعت 9 بجه با تلفون بچه
گوری دده زوی لنه بجه روستا در تلفون پا وسیله در خوشحال زوی ساری خپل ملگرو تای خبر ورکرده و پا خپل قلمی لیکلی خپل مقابل لوری تای خبر ورکرده چرا شای در خوشحال زوی در غصاهی ترسیده لی حقی دری کسا و راغل او در خوشحال زوی و تختاو یو باخت یو ورلاس او پی پری و ترلی نیمش پا نپو هیگم چه در کمی ویری لعمل بیر تا اغراوس پی و سرکی خوشحی کرد سر تلفون وکړ چې راشه زوی دی یوسا. د رهنما په دې موضوع کې شامل وسمه د چمورې خخه زده. دا سن کېږي چې هر قاضي چې له چا سره جنجال لري او حبس کی وي هغه سره دی یو ځای وژاړي، نو کدا سوي د قاضي سترګې پړندېږي. نو قانون تطبیقو مکلفیت مو د قانون تطبیق ده. دې ته هم د ماشومانو د تخلفاتو د قانون له مخې سزا ورکړل شوې. موږ په استیناف کې قرار ورکړی چې دا هلک ماشوم دی، له دې امله دی پرې اجراءات وشي. بل خدای او قرآن او قانون څخه بل هیڅوک نه پیژنو. په ټول غزنی کې ما خلک پیژني او له غزنی د باندې هر چیرې مې کار کړی. په ټولې معنا ما پیژني. دا سند چې یو شا تاسو ته وژړل، موږ به هغوی باندې عدالت نه تطبیق کړی. موږ پاڼې پاڼې، عنوان عنوان دوسیه لولو، بیا فیصله کوو. موږ په خدای سبا مړه کېږو، سا ورکوو. د قیامت پر ورځ را نه پښتنه کیږي. دا خو زه نشم کولی له دې سره وژاړم.
د قانون له مخې د مجرم ملګری باید څومره موده بند تیر کړي؟ دوی وایي د استیناف محکمې د 2 کالو بند سزا ورکړي.
شما بهتر معلوم است که تمام مردم افغانستان چیق میزنه که تاکچی را اعدام کنه.
تاسو په هیګی چې د افغانستان ټول خلک ناری و هیچ انسان تختون کې اعدام کړی. موږ سره قانون شته، موږ خو په خپل سر قانون نه جوړو او له خپل فکر کوم قانون را باسو چې وایو ته کله او ته کله بندي ووسه.
صاحب د استناب قربان صدا شو خو یه بچه که تلف و دیده مکتب و دیدگه را که گرخ یه چرا نمیگرخت؟
د استیناف رئیس صاحب، دغه هلک خو ماشوم و په ښوونځي کې و. دا نور کسان چې وتښتېدل دی ولې ونه تښتېد؟ د درې ساعت و. د دې ثبوت خو یو $2000 باید وای. زر افغانۍ خو د احمدشاه په جیب کې نه وی، 15 افغانۍ په جیب کې وی او یو نوکیا ټلیفون. هغه د په امنیت کې ثبت دی. کوم ساعت چې ملي امنیت ته تللی ټلیفون یې ګول و. ولې داسې قضاوت سوی؟ د استیناف رئیس صاحب، نن زه پیسې او واسطه نه لرم. 40 دانې عریضې مې د غزنی محکمې ته کړې. قاضي خلیل له ما 2 لک افغانۍ غوښتې. زما زوی که مجرم وای نو ولې په ملي امنیت کې 1 لک افغانۍ غوښتې؟ قاضي خلیل 2 لک غوښتې. 10 ځلې زما زوی روغتون ته ولېږه. آخر ما تا ته عریضه وکړه د استیناف رئیس صاحب، او درته مې ولیکل چې لږ شاته خبر یې چې په خلکو څومره فشار دی. د غریب او بیچاره غږ که ناورې وای وره، که یې ناورې هماغه خدای دې واورې. زه نه واسطه لرم، نه زور لرم، هیڅ هم نه لرم.
سر مردم صدای غریب بیچاره را رئیس او د استیناف، اگر میشنوی بشنو، اگر نمیشنوی اونمو خداوند نسته. من نه واسطه دارم، نه زور دارم، هیچ چیز. من
دو نوبت یا سه نوبت پیش
دو یا درې نوبت راغلی وی، ولی د هماغه وخت و نه ویل چې لما یې 2 لکه و. غزی خازی غوښتی وی، ولی دې ونه ویل؟
ما داشیو داشیو تو که از کابل آمدی رنگمالی که میکد ما دا تو دارو شده.
تاسو چی لکابل راغلی رنگمالی و چیز از تاسو دفتر تا درغلم چی وایم دستیناف رئیس صاحب، زه تاسو هیچ ویل تا پری نشوالم. تا ما تا چه خبری وکره؟
همغه وخت چې ما ته راغلی وی باید دا خبره د کړې وای. اوس د تللي اوبو پسې د بیل راخیستل غلطه ده. درېیمه محکمه شته، فیصله شوې موږ څخه اوراق تللي. زموږ دا خور د سترې محکمې ته ولاړه شي، دا فیصله دې زموږ نه واخلي. حتماً یې زوی نه ده قبله کړې، پر فیصلې اعتراض کړی، خیانت یې نه دی کړی. سترې محکمې ته دې خپل اعتراض ورکړي. ستره محکمه کې مشران ناست دي، او که موږ تېروتنه کړې وي هغوی به یې اصلاح کړي. له هغې پرته اوس له موږ څخه فیصله شوې. زموږ په اړه اجرات صفر دي. موږ هیڅ نشو کولی. له موږ څخه موضوع تللی. یوازنۍ لاره یې دا ده چې زموږ پر فیصله اعتراض وکړي، د سترې محکمې د عامه امنیت دیوان ته، تر څو پرې غور وکړي.
قدرمنو دوستانو، تاسو د غزنی د یو ښوونځي د زده کوونکي په اړه چې له انسان تښتونکو سره د همکارۍ په تور په بند کې پروت دی دغه پروګرام واورید. له تاسو هیله لرو چې خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022، او بله شمیره ده 0995006001.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د نظامی پولیسو عمومي قمندان او د بګرام زندان مسؤول جنرال غلام فاروق زموږ میلمه دی. له نوموړي سره به په دې پروګرام کې د زندان د موجوده ستونزو او همداشان د زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه خبرې وکړو. جنرال صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که په سر کې راته ووایئ چې دا مهال په بګرام زندان کې یا د پروان په زندان کې څومره زندانیان موجود دي، او له کله نه چې دغه زندان افغان حکومت سپارل شوی، آیا تاسو له جدي ستونزو سره مخ شوي؟
دغه وخت چې دا زندان موږ ته تسلیم شوی دی، موږ داسې خاص ستونزې د ترکتانو پر برابر موږ ته نه دي اوبوته شوي. دیر نورمال شکل سره زموږ کار دوام لري.
پوښتنه دا و چې دا مهال په دې زندان کې څومره زندانیان موجود دي؟
همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، 2500 نفر توقفیان موږ په بګرام کې لرو.
دا څه رقم خلک دي؟ څو ډلې خلک دي؟ آیا دوی کې یوازې وسلوال مخالفین دي او که نور زندانیان هم شته؟
موږ ته چې بندیان راځي یا توقفیان راځي، داسې توقفیان بګرام ته دلته راځي چې ګویا دوی د مخالفینو سره اړیکې لري یا د مخالفینو د جمهوري څخه دي. دا چې آیا دوی پروشتیان د مخالفینو د عذابو څخه دي کاری که ورسره لري نو دا د محکمه په جریان معلومی ته تثبیت کیږي. هغه څوک چې پروشته هم د مخالفینو سره یو اړیکه ولري یا د مخالفینو د اعضاو څخه وي تثبیت کیږي د تحقیق او د تحقیق په مرحله کې بیا د محاکمو د محکمې پر بنا اول او دوهم دریم محکمه خپل جزا ګالي او څوک چې نو بېرته خوش کیږي خپل وطن ته ځي.
دغه څه باندې 2500 زندانیان چې اوس په دې زندان کې موجود دي دغه تاسو ته په کټګوري باندې ویشل چې په دوه کې سره رقم آیا عادي کسان خطرناک او نیمه خطرناک داسې کټګوري تاسو ورکړي؟
مختص د مخه توضیح وکړي چې د تحقیق او د محکمې پر جریان معلومه شي څوک چې په رښتیا اصلي عضو د دشمن وخته دا به خامخا خطرناک وي. نو د قوانینو پر بنا د ته به مناسب جزا ورکول کیږي. خو هغه څوک چې په رښتیا هم ډیر خطرناک نه وي نو د ته به د اشتباه پر اساس به هم د قوانینو پر بنا په یو اندازه چې لازم وي جزا ورکول څوک چې بې ګناه و خوش کیږي.
دغه 2500 کسانو سرنوشت معلوم دی چې د دوی محکمې شوې دي او که محکمې د جریان په حالت کې دي.
دوی محکمې دلته موږ توقیفي دغه لپاره وایو چې دوی نهایي فیصله نه ده سوې. دوی د محکمې په جریان کې کله چې دوی سرنوشت معلوم سو چې دوی بیا بندیان کیږي پس له غونې بیا موږ انتقال ورکړو پل چرخي ته بیا خپل د باقي مانده مدت په چرخه کې تیر
شي. څومره وخت کې دی توقیفي یا هغه کس چې تاسو سره د هغه سرنوشت ټاکل کیږي؟
دا د زموږ یو ستاسو د قوانینو پر بنا په لس میاشتې او څو ورځې باید درې محکمې او مرحله د تحقیق ټول سره ختم شي.
اما دا شکایتونه هم ته چې یو زنداني یا یو توقیفي دلته په دې توقیف کې دوه دوه نیم کاله تېرې یا تر اوسه هم سرنوشت نه دی معلوم.
دا هغه زندانیان وو چې هغه وخت چې د افغانانو په لاس کې نه وو رښتیا هم پر کلو کلو هلته پراته وو. دغه لپاره زموږ دولت تصمیم ونیو تر ټول بندیان دولت افغانستان تسنه هغه وخت چې دوی موږ ته تسلیم شوي دي ډېر کوشش په ورځ د زموږ عدلي او قضایي ارګان کار کوي تر څو چې د دې توقیفیانو سرنوشت معلوم شي. هغه څوک چې رښتیا هم جرم درلود خاما خدمت بندی کی جا خصوصا بیا خوش کیسی
ان لله سمیاشت نه زیات یو څوک دلته به سردمشت نه پات کیږي.
اوس هم دا اوس ست د یو کار په دی خو قطعی فیصله تر لاسی ول سمیاشت بعد به توقیف سرنوشت معلوم سی.
دغه څه باندې 2500 زندانیانو کې یو په توقیف شو کسانو کې ټول افغانان دي او که بهرنیان هم شته
کی موږ ته ټول افغانان دي بارنه مسرقه تنست.
کوم وخت کې چې د بګرام زندان افغان حکومت انتقال ده هلته ویل کېدل چې په دې زندان کې له خارجیانو سره بهرني توقیف شوي کسان هم شته هغه کسان اوس چیرته دي؟
بهرني توقیفیان رښتیا هم شته هغه د امریکایانو سره دي. موږ سره نه دي وایي چې موږ زمامداران په دې قادر سوي نه دي چې بهرني توقیفیان ومني.
په جریان دغه څو میاشتو کې چې تاسو د بګرام زندان مسؤلیت په غاړه اخیستی او له هغه مخکې تر اوسه په مجموعي توګه څومره زندانیان د زندان ته یا څومره توقیف شوي کسان د زندان ته راوړل شوي او څومره خوشي شوي بیرته؟
نږدې تر 3500 زیات نږدې 5000 نفر دلته راوستل شوي دي چې 2190 نفر تر اوسه پورې خلاص شوي دي. نو دلته پاتې شي
کوم زندانیان چې تاسو خوشي کوئ په کوم ضمانت خوشي کوئ؟
د محکمې د لارې څوک چې خوشي کیږي محکمه تر ضامن ډېر لوړ دی. نو دا اصولي هم نه دي په هېڅ جام پاکستان یو ستر چې اسلامي مملکت دی چې د بیا د محکمې د فیصلې نه پس موږ یو سړی پیدا کړو او د هغه اعتبار تر محکمې لوړ وګڼو. څوک چې د محکمې د لارې خوشي کیږي هېڅ ضامن نه غواړي خپل جزای ګاللې دي جزا پرده باندې تطبیق شوی دی خلاصې د خپل وطن.
جنرال صاحب د خوشي شوو کسانو کې داسې کسان هم شته چې وایي دوی بې ګناه وي دلته چې کله راغلي لاس میاشتې تېرې کړې وروسته له هغې د محکمې په جریان کې معلومېږي چې دای بې ګناه ده. آیا په دې زندان کې یا په دې توقیفګاه کې هم داسې کسان وو چې لاس میاشتې د باندې یا د توقیف تېرې کړې وي خو محکمې هغه بې ګناه ثابت کړې وي؟
نه څوک چې د محکمې په نظر بې ګناه ثابت شي هغه برات اخیستې خوشي شوی دی.
که وایي چې دغه زندانیان یا توقیف شوي کسان چې نیول کیږي دا څنګه اوس هم بهرنیان نیسي په څومره وخت کې تاسو ته سپاري په څو ورځو کې په څو هفتو کې؟
اکثر هم توقیفیان د بهرنیانو د خوا نیول کېدي او پس ډېر امکان لري امکان شته چې یقیني دي چې اکثریت توقیفیان د افغانانو د خوا نیول کېږي. پخوا یې خو نه بولیم څو وخت دې سره پاتو مګم اوس د دوه نیمې میاشتې را پدې خو پس له شپږ نیمې ساعته توقیفي چې نیول کېږي موږ ته تسلیم کېږي.
فکر کوئ چې له وروسته به هم امریکایان ځي سیمو ته مخالفین بنیسي او بیا به تاسو ته سپاري او که به خپل افغان حکومت په دې کې آزاد لاس لري؟
افغان حکومت بس سل په سل آزاد لاس لري خو مونتا امریکانو حمایوي شکل ورته دي نسبت ته د دوی د حمایت لپاره کې داسې ورته وي.
او دغه د خوشي شوو کسانو د محکمې بهیر څنګه ده؟ دوی څنګه محکمه کیږي؟ محکمې چیرته دي؟ دلته دي او که په مرکز کابل کې دي؟
دوه محکمې ابتدایي استناف په بګرام کې دي د توقیفات بګرام په څنګ کې د پاید سهولتونو باندې توقیفیان ته په نظر نیولي دي د دولت د خپلواک په نظر نیول شوي دي. محکمه د ابتدایي محکمه د استناف دلته کې د تمیز محکمه په کابل کې عدالت کې سمو بهیر ډیر روشانه ډیر شفاف او ډیر معقول دي. هر توقیفي ځان ته وکیل د مدافع لري د قوانینو پر اساس هغه وکیل مستقیما په محکمې د حقوقو څخه دفاع کوي. خپل بندي ډیر په آزاد شکل سره بې له کوم ظلم او تشکل جوړ تا خپل ځواب به محاکم شه عادلانه فیصله
دغه محکمه کې کارکونکي ټول افغانان دي او که بهرني مشاورین کارکونکي هم لري
کارکونکي د یو کال درې میاشتې دلته ماتب سوی مو د بهر د انتقال شروع سوی دي که سارنوال دي که قاضي دي که وکیل د مدافع دي او که یت ټول افغانان دي خارجان قطعا په تحقیق او فیصله کې نه پخواته فیصلو ته تاثیر نه اوس لري خارجان صرف په صفت مشاور کې چی یو ضرورت پیدا کیږي د مشورې لپاره مشورې نه مزه تخنیکی مشورې په لاره چفانې مشکل چې لاره تخنیکی لاره پیدا کیږي څوک د ځینې پښتنه وکړي شک نه هیڅ نه بالکل عدلی او ارګانونه بالکل مستقل چې هیڅ نه سلوت خارجي سره
اما جنرال صاحب داسې راپورونه هم شته چې د زندانیانو یا د توقف شوو کسانو په خلاصېدو کې دغه محکمې خلاص لاس نه لري وای دوی د روسي پریکړه د خارجانو لخوا کیږي آیا دا راپورونه تاییدوي
د مطلق د وخت
جنرال صاحب کې راس خپل د زندان داخل کله چې تاسو ته سپارل شوی د زندانیانو ساتنه څنګه ده آیا اوس هم د ساتنې په چارو کې بهرنیان مداخله کوي او که ساتنه هم د افغان ځواکونو د افغان حکومت په لاس کې
ساتنه یا شوی با ته صحیح چارو ټول د افغانانو په لاس کې د خدمت ټول موج کې ورسره اما بین ملی همکاران صرف د تفاهم پر اساس په هیڅ د مشاور او محدود اندازې دي کې چیرې تخنیکی لحاظ زیات کوم مشکل موږ پیدا کوي موږ سره همکاري کې چیرې راوغواړو د تعلیم او تربیه پر اساس چې موږ پرسنل تعلیم تربیه موږ سره همکاري کې بنوي تاسو نه رسېږم
خپل دیننه په پروګرام زندان کې چې موږ له زندانیانو څخه اوریدلې دي په دغه فضا د زندان کې مثلا د بشر د حقوقو کوم اصول چې دی هغه مثلا نه دی مراد شوی زندانیان ته د فضا د وچې دوی په شپې او ورځ باندې نه پیږي حتی دوی ته روحي شکنجه ورکول کیږي مثلا زورول کیږي د غګونو په وسیله باندې یا د نور په وسیله باندې دا شایسته وسه
دا که زه چیرې تاسو باندې مسول زم تاسو فکر کوئ به خامخ بنزان تبرئه کیږي زما په نظر د سی اسلامي او انساني رویه د بند توقف کا د بغرام د بندیانو په مقابل کې چې په جهان کې بساري د بسل د ریشې سره ترواغ دي هیڅ بندي ته هیڅ څوک یا هیڅ توقفي ته هیڅ څوک شکایت نه کوي ورته بندي بندي دنو په چار دیوالي کې دنو وعده ده خو د نستاب ته ده خو
دوی داسې وایي جنرال صاحب چې روحي شکنجه مثلا خپل دغه اتاق کې چې دوی وسی شپه ورځ باندې نه پیږي بل دا چې دوی تواده سي رقم چراغونه چلاندي چې دوی خوب نشي کولای دغه شایته استه ده
دا دروغ خبره ده برق دیر شاه آسایش پرته برابر ده چاته د افغانستان آزاد خلکو ته تسلو کې نوی پدې کې د اساسي نه لري تسلو کې نوی د افغانستان خلک د اساسي نه لري ټول وسایل او لوازم د آسایش ورته مهیا دي نو برق چې نه یو خلک ته تیار دي خو نه خو مخه نو برق پاتې نو
هغه وخت چې بګرام زندان افغان حکومت ته نو سپارل شوی امریکایان سره واجب دي اندېښنه دا و چې په دې زندان کې یو 50 نفر ډیر خطرناک زندانیان دي چې د افغان حکومت اوس پر ممکن د هغوی کنټرول نشي کړای او بیرته امریکا ته ګواښ پیدا کړي دغه خطرناک زندانیان چې دوی وسم د امریکایانو پر اساس کې دی او کې دلته تاسو ته سپارلی
مختص وی چې د پنامه د افغان یو نفرم توقفي د امریکایانو سره قطع نست مګر هغه څوک چې نوی نیول سیو شپږ نیمه ساعت ځینې تر سیو نه یغنه نه بولم نو نو په خوانی زندانیان سل په سل موږ په لاس کې افغانان البته خارجان نه ماته مختص وی ته خطر تر امریکا مشت متوجه دي چې څوک خطرناک وي اول درد موږ غالو پس لغن الله دریا پنځله در کیلومتر چې امریکا لري دغه ته پم کیدای شي چې په کلو کلو یو درد ورته وي کورې زمو موږ هر وخت تر مشته غریبانه سموتم دا غلطه خبره ده هر څوک چې واقعا مجرم بسل پسل خپل جزا غالي هر څوک چې بیگناه او خلاص شي یا څوک چې تشخیص شو چې دا پر اشتیا مې یو تهدید دی هم افغانستان ته منطقه ته هم جامعه جهانی ته هغه هم یو مجرم دی خامہ خپاتی چې خبره
یعنی په یو نیم کال کې تاسو د دند تراغلی آیا تاسو دغه کسان هیڅ کړي په دې زندان کې ځکه چې امریکایان یې موجودیت تایید کړی وو نو تاسو هم ورسره مخ شوی یا محکمه شوی د دې کسانو بند په خطر
موږ په نامه د خطرناک او غیر خطرناک توقفي نه پیژنو موږ د ټول توقفي د کچيري مجرم وصل په سل په بندي کې نو خلاص شي کچيري خطرناک وو خامہ خپ بندي کې ځکه نه خوش کې خطر نه وي هله کې ثبوت
دغه د بګرام زندانیان چې خوشکیږي د خوشکیدو بهیر څنګه د آیا دوی له همدې ځای خوشکیږي او که مرکز کابل ته لیکدول کیږي بیا خپل کورنۍ ته ورکول کیږي
هر کله چې د محکمه حکم د سارنولي د لارې څخه مشته راځي چې تاسو د حکم د محکمه تنفیذ کی یا په دې معنی چې د بندي د محکمه په حکم یا برات اخستی یا خپل اکمال د حبس کړی دی اکمال د حبس یا په خوانی حبس پرده باندې کافی بل څه دی خامخا په دري روان د بندیان د محکمې د حکم د تنفیذ لپاره موږ تاسو نه د لپاره ځي یعنی په دې معنی دا بندي یا عبارت اخیستې وي یا خپل مدت د حبس تکمیل کړي دي او یا په خوانی حبس تر پیل پرده باندې کافی او لازمی د محکمې د خوا قبول شوی دي موږ ته مشترک تاسو د خلک باید خوشی کړي موږ هم دلته ځای پر ځای د کراوي سفرې ورته ورکو کالي مالی ورته برابرو صحیح معائنات اجرا کړو. صحیح معائنات کله چې دی راوځم زموږ ډاکتران زیر د معائنات کوي که ناجوړي دا شامل وي که چیرې تکلیف درلود بیا دعا ورته کوم توسه کوي او کومه کمر سره کوي پس له هغه نه دغه دروازه چې ووتئ موجود په خدای سپاره بلانه کوم مشکل وسته نه
بس دغه د ایساف اعلامیې چې اکثرات رسنیو ته ورځي هلته وایي چې دوی دغه کوم مسلوان مخالفین چې نیسي په دوی کې بهرنیان د پاکستان اتباع د القاعده شبکې غړي د حقاني شبکې غړي هم پکې وي څنګه په دې زندانیانو کې په دې توقف شوو کسانو کې تنا ته وسلوال طالبان دي او که د القاعده او حقاني شبکې غړي هم پکې دي
افغان هر څوک چې وي حقاني هم افغان دي د افغانستان دي طالبان د افغانستان دي هر څوک چې افغان وو موږ تسلیم کیږي که د هر ګروپ ته پیوند درلودي نو خامخا د پدوسی کې نوښته چې یاد القاعده سره اړیکه لري یا فرنند طالبان سره لري یا د نور کوم مخالف یاد حقانی ده
یعنی هدف مې دا چې په دوی کې مثلا د وزیرستان اوسیدونکي نه چې القاعده شبکې پورې اړوند
دي هغه خو بیا خارجي مشترشه نه سره مت
یعنی دا چې دی کې القاعده دی کې حقانی ده طالبان ټول داخلي
افغانان دي په هر ګروپ د مخالفینو کې اریک ولې افغان د چمو تسلیم شوی دی
بله جنرال صاحب د پروګرام د پښې بوت رسیدلی کوي هغه توقف شوی کسان چې له بګرام زندان څخه خوشی کیږي د دوی د بوختیا لپاره یا د کاري فرصتونو لپاره تاسو زمینی برابرولای شي
او توقفیان چې د بګرام څخه خلاصو چې مجبور دي کارت په نامه د کارت رهایی چې په درې ژبه نه وشته دي پښتو دری او انګلیسي موږ ته ورکوو پښتو دری په دې معنی چې چیرې موږ امنیتی سکتور بیرته پرده باندې او شک وکي نو دوی سند لري چې ګویا د خپل جزای ګاللې دي او دوري ختم شوی خپل بندګری تر کې رسیدل او انګلیسي ژبه چې خارجان کې چیرې ونیسي هغه هم پوجي د سره خپل پخوانی جرم تر کې رسیدل کنه به جرم به کې نو بل موجود هم د پخوانی جرم پر اساس د کارت مدته ورک په نامه د کارت راځي د بیا زی د کارت شورا د صلح ولایتي تشي په هر ولادت کې شورا د صلح است هغه شورا بیا مکلف دي چې دغه توقفي دي هغه بندي چې خلاصوي د دته زمينه د کار برابر کې پسات د ولادت که دیخانی و که نجاری و که خیاطی و که حجاری و که مملکت دولت و که علمیات و هر چی مقصد هر شغل دست توانی و دستیتی در بود در شورا مجبور دید در ولایت در رؤسا و در مجبور از در والی در نظر لاندی در تزمینی در کار برابر که و در همیشه نظارت در کار اصلا بکشید تا باید وزید در کار برابر
جنرال سب در روسته ای پختین پتوگه که پپایی که زمان گوریدون که تا معلومات ورکی چه در زبان دو نیم زر کسان یا زبان دو زر کسان چه اوست پا دی زندان که یا تاستر پا توقیف که دی یه دو سرنوش پا تر چو میاشت پوری معلوم شی یا دوی باندی به محکمه پریکر وکی
په خو چې دا توقفیان یو څو کاله چې د بینالمللي همکارانو سره وو او خو جلا مسله وو دا هغه وخت چې دا په دې خوا چې افغانان تسلیم شوي دي د افغانستان دولت پر دې باندې ډېر ټینګار لري او ډېر جدي دی چې بعد د افغانستان د قوانینو پر بنا چې تقریبا لس میاشتې څو ورځې کېږي د هر توقف باید سرنوشت معلوم شي که بندي کړي بندي دي سي او که خلاص دي خلاص سي نو دغه روان په ډېر شفافیت او په ډېر دقت سره روان دی امید پر خدای چې موږ په دې کې کامیاب شو
ډېره مننه زموږ د دېونه د حقیقت څه دی پروګرام هندل ته پای ته ورسېده ل خپل میلمه د نظامی پولیسو عمومي قماندان او د بګرام زندان له مشر غلام فاروق صاحب څخه ډېره مننه
کور ودان
وایتنګوکم زرم پتا پسې خوګیږي وایتنګوکم سې صبر ومه خون صبرېږي وایتنګوکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری خو
کہی چار کی گی وایا سنگ وکم سرم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگ وکم وایا سنگ وکم سے صبر و ما خون صبری گی وایا سنگ وکم خوش پو دا درد ڈے